قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د وروستي بهیر پر افغانستان د نتیجې د اغیزو په ولسي جرګه کې پر کابل پوهنتون د وروستي برید په اړه د نننیو بحثونو او په دې پوهنتون کې د زده کړې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه راپورونه مرکې واورئ. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په مهمو خبرونو سره پیلوو. داود جنبش دا خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز: پر کابل پوهنتون د وړمې ورځې وسوال برید په افغانستان کې په سیاسي ناندریو اوښتې. حکومت بیا د طالبانو له انکار سره سره هغه د دغې ډلې کار وباله. په کندوز کې وی چاودنې د چارواکو په وینا ولسي وګړي وژلي او ژوبللي دي. او په داسې حال کې چې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د رایو شمیرل لا هم روان دي، ولسمشر ټرمپ او ډیموکرات سیالي جو بایدن دواړو د خپل بری ډاډ څرګند کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان کورنۍ او چارو وزارت وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د حقانی شبکې کار دی. د دغه وزارت ویان طارق آرین رسنیو ته ویلي حقانی شبکې چې په خبره یې د طالبانو نه جلا کېدونکې ډله ده، له دې وړاندې هم ورته بریدونه کړي دي.
بررسی‌های ابتدایی در مورد حمله بر پوهنتون کابل
پر کابل پوهنتون د برید لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه وحشیانه برید طالبانو کار دی. دا برید هغه حملو ته ورته ده چې پخوا د ډلې ترسره کړي، لکه پر 420 روغتون برید. د برید طراحان د حقانی شبکې اروند د تاجمیر څانګې غړی دی.
طالبان بیا په جلا جلا خبرپاڼو کې پر پوهنتون برید غندلی او لاس لرلې پکې رد کړي دي. د تیرې دوشنبې په ورځ وسلوال کابل پوهنتون حقوق پوهنځي ته ننوتل او شاوخوا 50 محلي محصلین یې په ډزو ووژل یا ژوبل کړل. د اسلامي نړۍ مشهور عالم او مفتي شیخ یوسف القرزاوی د افغانستان د جګړې لښکلو خو وغوښتل چې خپلو دریزونو کې نرمښت راولي او د سولې لپاره ګام واخلي. ښاغلی القرزاوی ویلي د اسلامي نړۍ علما په افغانستان کې پر جګړه غمجن دي، ځکه د هغه په وینا د جګړې لوري دواړه مسلمانان دي. نوموړي دغه خبرې په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له شمېر غړو سره کتنه کې کړې دي. د سولې چارو کې د دولت وزارت یو خبر پاڼه کې ویلي دغه لیدو کتو کې افغان مرکچیانو له القرزاوي سره د افغانستان په شرایطو او په جګړه کې د افغانانو د هرې ورځې قربانۍ په اړه خبرې کړې دي. څو ورځې وړاندې د اندونیزیا یو اسلامي بنسټ هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه ناروا بللې وه. د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې یو تن وژلی او یو ویش ملکي وګړي یې ټپیان کړي دي. د والي ویان عصمت الله مرادي وایي دغه ملکیان د طالبانو په امر د ملي وردو د یوې تخلیه شوې اډې په ویجاړولو لګیا وو چې ماین پرې وچاودېد. مرادي وایي له دغې اډې نه د ملي وردو سرتیرو تکتیکي شاتګ کړی وو.
نن سهار 9 بجې طالب وسلوالو د خلکو په مالتیا او د هغوی په دکتې کېدو سره خلک دې ته مجبور کړل چې دغه بیز تخریب کړي. خو په بیز کې 14 رامنځته شوې په تاسو سره چې یو ملکي کسان ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی. ټپیان د خان آباد ولسوالۍ ملکي روغتون ته انتقال شوي او اوس مهال ته درملنې لاندې.
طالبانو له د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایی ځواکونو یې تیره شپه د کندهار پنجوایی ولسوالۍ کې پر طالبانو بمونه غورځولي دي. وزارت یوه خبر پاڼه کې ویلي د هوایی برید کې 14 طالبان وژل شوي او د دغې وسلوالې ډلې یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. دفاع وزارت وایي پر طالبانو دا برید داسې مهال وشو چې د دوی په ټکو د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې د برید پلان درلود. بل لور ته د کندهار ارغنداب کې د پیل شوې جګړې یو ونی وته خو لا هم پایته نه رسیدلې. کندهار کې زمون خبريال د روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې له تازه جګړې 25 جسدونه او 222 ټپیان روغتونو ته لیږدول شوې چې ډېره برخه یې ملکیان دي. طالبانو کندهار کې د جګړو په اړه تازه څه نه دی ویلي. خبرونه له آزادې رادیو اوري. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پایلې لا هم روښانه نه دي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ډیموکرات سیالي جو بایدن دواړو د بری ډاډ څرګند کړی دی. ولسمشر ټرمپ تر وخت وړاندې د بری اعلان وکړ او په داسې حال کې یې د عدلي اقداماتو خبرداری ورکړ چې په څو عمده ایالتونو کې د رایو شمیرنه دوام لري. ټرمپ په ټاکنو کې د خلکو له ګډونه مننه وکړه.
زه غواړم د امریکایانو له پیاوړي ملاتړه مننه وکړم. په میلیونونو میلیونونو کسانو نن شپه موږ ته رایه راکړه.
سیالی جو بایدن بیا ویلی د بری اعلان د امریکا د ولس کار دی.
It's not my place or Donald Trump's place.
داس ما یا ډونالډ ټرمپ کار نه دی چې اعلان وکړو څوک د ټاکنو غټون کوي دی. دا د امریکا د خلکو پریکړه ده، خو زه د پایلو په اړه خوشبینه يم.
په ټاکنو کې د بری لپاره د ټاکنیز کالج 200 رایو ته اړتیا ده چې یو نوماند هم نه دی ګټلی. او په ناګورنو قرباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنی ټبر از وکونو ترمن د جګړې د دوام ریپورټونه ورکړ شوې دي. دواړه لوري دا کوي چې جګړه کې لاس بر دی.
له داود جنبش مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په امریکا کې د ولسمشرې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري، او داسې ښکاري چې جمهوری پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن په یو شمیر محدودو ایالتونو کې چې د سیالۍ د ډګر برخلیک ټاکونکي بلل کېږي سره نږدې دي. د دغو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغېز ولري؟
په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري.
په دې اړه به د سیاسي او نړیوالو چارو د کتونکو نظرونه ولرو. په دې اړه مستاسو نظرونه هم اخیستي دي.
په افغانستان باندې د جنگ اغېزې زیاتې شوي دي، په دې خاطر باندې چې دوی هغه سوله چې افغانستان کې دوی مخ ته وړله د هغه څخه ډېر څه دوی شاړه ولې. دغه ته
په کابل پوهنتون د وروستي برید په اړه په ولسي جرګه کې د نننیو توندو بحثونو په نتیجه کې پریکړه وشوه چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د راتلونکي شنبې په ورځ دغې جرګې ته ورو غواړي.
وخت چې ستا اساس او بنیاد د مند څخه یو څوک وړي او تا آینده سازان دی واده مند څخه وړي، دا موضوع عادي موضوع نه ده، دا د ویرې او اندېښنې موضوع.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي.
بعد شایان دیکھتی ها کیی نو دا چه دا چه پرانه غوخم یا میشل وی دا ما میشه یا جنجال دا چه سکرده یا شاید چه ما پدزان لیدیل
دیخه. او بعد شگوم پا عرق غواره نور معلومات ترلا سکرده جون پشی بو که اونی زیخ پروانی تا غوخ شای. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنوي څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نور یاسنوری د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ته. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مخکې ادا کړل چې خپل ډیموکرات سیال جو بایدن بریالی شوی، خو بایدن هم د بری انداز سره کریتر اوسه. د پنسلوانیا، ویسکانسن، میشیګان او جورجیا په ګډون په یو شمېر ایالتونو کې د رایو نتیجه او همدارس د پسلګونو زرو هغو رایو چې د نومبر له درېمې یعنې د انتخاباتو تر ورځې مخکې د پوسټ لارې ورکړل شوي د شمېرلو پروسه نه ده بشپړه شوې. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ بری بهیر زما همکاري ملالۍ بشیر تعقیب کړی دی، همداشي به د ټلیفون په لیکه راسره ده. ملالۍ جان، وروستي ارقام څه وایي؟
مننه نورې صاحب، د امریکا ولسمشرۍ انتخابات لکه تاسو چې ویل د سیشن به پورت پای ته ورسېدل، خو د پوستي لاري ورکړل شوی لوی شمېر رای لا شمېرنې دوام لري. د چهارشنبې تر سهاره هیڅ کاندید د انتخاباتو ګټلو لپاره غوښته بریانه د ترلاسه کړي او اوس هم همدا جریان دی. امریکایي رای ورکوونکي د نومبر د درېمې انتخاباتو په نتیجه کې نورې صاحب نه یوازې دا ټاکي چې څوک به ولسمشر وي، بلکې دا هم چې څوک به سنا او استاذ جرګه کې اکثریت لري. د کانګرس د دواړو خونو کنټرول په ډونالډ ټرمپ یا جو بایدن ته ورکیا ور په برخه کړی چې تر ولسمشر ټاکل کېدو وروسته خپل اجنډا عملي کړي. د لکه څنګه چې مو مخکې ویل چې د رای شمیرنه اوس هم دوام لري، خو تر اوسه نه ولسمشر ټرمپ او نه د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن بریا ترلاسه کړې ده. سلګونو زره کسانو د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي په خاطر د پوستي له لارې رای ورکړې. په ځینو ایالتونو کې دا هغه رای دي چې په پای کې بشمیرل کېږي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپل پلویانو ته په وینا کې تر وخت مخکې ویل چې یو ځل بیا بریالی شوی دی او خپله نتایج سوی ادعا تکرار کړه چې د پوسټي له طریقه په غیر حضوري توګه ورکړل سوی رای شایي سمې نه وي. د همدارز له چارواکو وغوښتل چې په غیر حضوري توګه د پوسټي له طریقه ورکړل سوی رای دې نشمیري، خو انتخاباتي څارونکو د درغلیو راپور نه دی ورکړی. ایالتونه نورسته بیلابیل قوانین لري چې څه ډول او کله رای وشمیرل سي، خو عموما شمیرنه په راتلونکي ورځ هم دوام کوي او ډیری چارواکي وایي چې دا کار څو ورځې وخت نیولی سي. ترامپ په خپل ټویټر پاڼه لیکل چې د مخالفین هڅه کوي چې انتخابات غلا کړي. دغه ټولنیزې رسنۍ د دا ټویټ بې لارې کوونکو نشانه کړې دي. په همدې حال کې بایدن له خپلو پلویانو وغوښتل چې لزغم کار واخلي، صبر دی ولري، او وی ویل چې په دې باور دی چې ټیم یې د بریا پر لور روان دی. نوري صاحب د یادونې وړ ده چې پر فیسبوک د بایدن او ټرمپ دواړو پوسټونو په اړه یادونه شوې چې د یارو د رایو شمیرنه لا دوام لري او خلک باید د رایو نتایجو ته سترګې په لاره پاتې شي. انتخاباتي څارونکي وایي چې ډیری دیموکراتانو په غیر حضوري توګه د پوسټي له لارې رای ورکړی دی. دا په دې معنی ده چې دغه رای به تر ډیره د بایدن په ګټه وي. ګټونکي باید په الکتورل کالج کې 270 رای خپل کړي. دا هغه استازي دي چې هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دوی په ایالتونو کې تر ټولو ډیر رای ګټلی وي. یو شمیر مهمو ایالتونو تر اوسه اخیری نتیجې نه دي اعلان کړي او دواړو لوریو د رای د شمیرنې پر محل ویلې چې دوی قانوني مبارزه ته هم چمتو دي. نوري صاحب.
بله ملالای بشیر، له تاسو مننه. قدرمن اوریدونکو، د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر بیا هم در دوام لري. دواړو کاندیدانو ویلي چې دوی انتخابات ګټلي خو نتیجه به ښایي یو څه وخت ونیسي، ځکه چې ډېرې رایې د پوست لارې ورکل شوي او هغه شمیرلو ته اړتیا لري. یعنې څو ورځې به وخت ونیسي چې نهایي نتیجه یا رسمي نتیجه د انتخاباتو اعلان شي. خدا چې د امریکا د ولسمشري انتخابات به د افغانستان پر وضعیت په تیر بیا د سولې پر بهیر څه ډول اغیز وکړي. په امریکا کې په میشت په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون د استاد علي احمد جلالي نظر مو اخیستی.
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبرې او ویناوي وي خواته پرېږدو، په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري. دواړه غواړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دواړه غواړي خواوي چې د افغانستان د امریکا قواوې ووزي، او دواړه خواوي وایي چې دواړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا داسې شرایط رامنځته شي چې افغانستان بیا د امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریست حملې هدف ونه ګرځي یا ځاله ونه ګرځي. که چېرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې یو موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي. اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې دپاره چې د ټرن سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رایې وشي یوسي د انتخابات یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پاتې کېدو احتمال بیخي ډېر زیات دی دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي. یعنی دواړه کاندیدان په دې عقیده دی چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوي ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافقه نه شي، دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور شي هغه شاید خپل خاص دغه ولري چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضروري نه دي، د ترورم سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي په نور په سیمه کې د نورو پایګاونه یا للی پایگاهونه د ټکنالوژي لاري مبارزه وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي چې اوس په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون کې استاد دی، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه چې دغه انتخاباتو د دغو انتخاباتو نتیجه به پر افغانستان څه ډول اغېز وکړي خپل نظر را سره شریکاو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم د ټلیفون په لیکه له کابل را سره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. حتمن د جلالي صاحب خبرې به مو اورېدلې وي چې دواړه کاندیدان که هر یوې وګټي غواړي چې
د سولې د خبرو لپاره د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده، فکر کوي چې همداسې به وي؟
بل د تفاوت سره چې ښایي که چیرې ترامپ د جمهور رئیس شي، تجربې وښودله چې ترامپ د بهرنیو چارو د ډیپلوماسۍ په دستګاه باندې ډېره تکیه کوي، نو خپل سیاست به د دغې لار نه مخته وړي. اما که چیرې بایدن شي، تجربې وښودله د ډیموکراټانو د افغانستان په ارتباط د پوځ جنرالانو په مشورې عمل کړی، تفاوت به یې همدومره وي. اما په هر صورت دوی د سولې مذاکرات جدي ګڼي.
تاسو هم یادونه وکړه، ځینې پرسنیو کې هم دا موضوع را برسېره کیږي چې په د امریکا د ترامپ اداره کې دغه د افغانستان جګړې په اړه د پینټاګون او د بهرنیو چارو د وزارت ترمنځ د نظر اختلاف یا د پالیسیو اختلاف دی. ولې علت څه دی؟
علت به دا وي چې دا تقریبا نوي حالت هم لري، او بل علت دا ده چې په د پوځیانو په ارتباط ملی امنیت مشاورین مجبور کړ چې استعفا وکړي، او همدارنګه د دفاع په وزارت کې هم یو عمل سره مخامخ وو، یعنې هیچا ورسره ښه کار ونه شوای کړی. دا د باعث ګرځي چې داسې یو وضعیت رامنځته شي او دوی لرې شي له هغه نه. او په هر صورت دا یو کرکټر ده چې معمولاً د جمهوري خواهانو او دیموکراتانو په ارتباط حداقل په تېرو کلو کې د افغانستان په ارتباط تجربه شوه. دیموکراتان تاکید کوي د خپل پوځ باندې دا په داسې حال کې د جمهوري غوښتونکو تاکید دی درلود چې خپل سیاست د بهرنیو چارو د وزارت څخه مخته بوځي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې مهم لوبغاړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دی چې جمهوری پال دی. فکر کوي چې که چیرې سپینې ماڼۍ ته جو بایدن لارم عمومي، د سولې په دغه بهیر کې به ستر بدلون راشي، او که به بیا هم د خلیلزاد پر مټ د امریکا لخوا دغه هڅې پر مخ وړل بوتلل شي؟
فکر کوم چې خلیلزاد تر اوسه په خپل ماموریت کې ډېر بریالی هم نه ده. دا به یو فاکتور چې بل خوا د هغه جمهوري خواه یا جمهوریت پال سیاست هم د بازګرد موقف تضعیف کړي، اما په لنډ مدت کې نه. د واقعه دا ده چې په ستراتیژیک لحاظ امریکا غواړي افغانستان نه په یو ډول مستقیم جګړې نه پښه وبل شي، او له بلې خوا نه په افغانستان کې دا سوله راولي په هر قیمت کېږي. دا ستراتیژیک هدف ده. یوازې پالیسۍ کې بدلون راځي، کله چې پالیسۍ کې بدلون راځي ډېر طبیعي ده چې خلیلزاد موقف به هم تضعیف شي.
د افغانستان د جګړې دوه مهم لوبغاړي د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان دي. کوم یو تاسو فکر کوئ چې د طالبانو ګټې تامینولی شي، او کوم یو د افغانستان د حکومت؟
په ظاهره کې خو ترامپ امتیازات ورکړي طالبانو ته، او تر اوسه هم په عمل خپل پالیسۍ باندې روان ده، او کوم کابل ترې ناراضه ده. اما متوجه اوسه چې کابل په عین زمان کې بایدن باندې هم ډېر اعتماد نشي کولی، ولې بایدن هم زما په عقیده ډېر یو ښه ګول نه ده نسبت ترامپ ته.
بله، کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله استانکزی وو. د انتخاباتو د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو په اړه له یوې لنډې خبرتیا وروسته بیا هم په دې اړه ستاسو نظرونه خبرو.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي FM سل اشاریه پنځه او فیسبوک .com/ازادي راډیو.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه چې نتیجه به د افغانستان پر روان وضعیت څه ډول وي، د اروزګان ولایت د یو شمېر اوسېدونکو نظرونه به واورو.
نوم یاد درتلای همته د مرکز ترن کوټه سیدم کې یو خدای غدی چې امریکا چې ټاکنې دا وس شروع کیږي نو په افغانستان باندې د جنگ غزې زیات سوي دي په دې خاطر باندې چې دی اغه سول چې افغانستان کې مخ ته وړل یا هم کوله دا غه خلیج صدې شاړه ولې دا غته نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اخته دي نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدل اغه لرسه شان سر مخ سوي دي
مطلب د مرکز ترین کوټ سیدن کيم هغه ځخن دغه غیز جګړې زور اخیستی دي سرتیری نه باسي او ترامپ هغه د سولې پروسه چې مخکې روانه کړې او چې ولزه به سرتیری وباسم خو هغه ته دومره پام نه دی خوشتنه مو دغه چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه خلاص واخلي د افغانستان خلک په قرار راسي سولې وسی
دی دا ټاکنې خو د کوچنی شي نه دي چې په یو ملک کېږي نو خامخا د خپل ملک په اصطلاح کسې ډېرې دي د بل ملک دغه نکی کار نکی ما په نظر خو ولاک مزرته لږ شي د ترامپ وباسي یا د ابل وباسي
باندې دغه چې موږ په افغانستان کې قراري جوړه سي دی ووځي موږ افغانان خپل میانه خو د سره کښې خپل مشکلات خپل سره حل
مانه میسم الله ولسمال د روزګان مرکز ترین کوټ وسیدونکو یم څنګه چې موږ حالات دا اوس کورو ټاکنې غا دي دروسه پر درسره سوي نه دي حکومت وخت چې کمپاینی غونډې د امریکا په امریکا کې تر سره کیږي دلته هماله جګړو سره زور واخیستي په ډیر ولایتونو کې دا اوس موږ تاسو شهیدان یو په دا شل کال دونه جګړه نه د سویل کې دا اوس روان نه دا مستقیم اغیز دي چې پر افغانستان لري مثلا دوی مستقیم دلته عادي د شکیل د دې ځواکونه کله چې د دې ټاکنې درسره کیږي مستقیم پر جګړه هم دلته اغیز لویږي نست
ستاسو لا پیغامونو
د ارزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو نظرونه مو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په باب واورېدل چې دغه انتخابات د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغیز لرلی شي په دې اړه یې خپل نظرونه راسره شریک کړل پر کابل پوهنتون د وروستي خونړي برود په اړه په ولسي جرګه کې نن تون بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د راتلونکې شنبې په ورځ دغې جرګې ته وغوښتل شي خو د کابل په پوهنتون په د دوشنبه د ورځې په خونړي برید کې چې 22 تنه ووژل شول اکثره هم محصلین ول او له شلو زیات هم ټپیان شول د افغانستان کورنیو چارو وزارت د دغې حملې د مخنیوي لپاره په مخنیوي کې د غفلت په خاطر یو شمیر پولیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان هم د شبرې کابل له سټډیو سره د تورمان صاحب په دې اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې څومره پولیس دي او ولې معرفي شوي لوی څارنوالۍ ته
بله نور سی په تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت رسنیو ته پاستول شوی لیکلی پیغام کې لیکلی دی چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت دیلس کسه پولیس چې د کابل په هنتون د دوشنبه د ورځې په برید کې په وظیفوي غفلت تورن و دی نیولی دی او لوی څارنوالۍ ته ورپیژندلی دی خو د افغانستان کورنیو چارو وزارت جزئیات نه دی ورکړي ځکه چې د کابل په هنتون لوی ساحه ده ډیر شمیر پولیس ته د امنیت لپاره شتري چې دغه دیلس کسان څنګه پیژندل شوی دي چې دوی د وظیفوي غفلت کړی دی او لوی څارنوالۍ ته پیژندل دي البته د دوشنبه په ورځ باندې وروسته تر دې چې په کابل پوهنتون برید وشو او 22 کسان پکې ټپیان شول او د څلوېښتو په شاوخوا کې 22 کسان ووژل شول او د څلوېښتو په شاوخوا کې ټپیان شول ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني غبرګونونه له ځان سره درلودل خلکو په امنیتي بنسټونو باندې په امنیتي مسؤلینو باندې تند نیوکې درلودلې نن د افغانستان د ولسي جرګې په غونډه کې هم تند نیوکې وشوې او وی غوښتل جرګې د رئیس نه چې باید امنیتي مسؤلین استجوابه بیا غونډې ته راوغړي بلې نورې صاحب
بلی اجمل تورمان له تاسو نه مننه د ولسي جرګې د نننی بهیر په اړه چې د کابل خونړۍ برید د بحث موضوع و په دې اړه راپور لرو کور ودان د چې د کورنیو چارو وزارت دغه دیرلس پولیس لکه څنګه چې تاسو ویل لوی څرنګوالی ته معرفي کړي، په دې اړه به نور جزئیات بیا هم وروسته له اوریدونکو سره شریک کړو. خو ورزو د ولسي جرګې د نننیو توندو بحثونو ته چې په نتیجه کې پرېکړه شوې چې د امنیتي ارګانونو مسؤولین د افغانستان د امنیتي وضعیت چې ویل کېږي په دې وروستیو کې لا خراب شوی، په تېره بیا د کابل د وروستي خونړي برید په تړاو ورغوښتي دي او له هغوی به پوښتنې کوي. ډیوه نادر نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان په ولایتونو او په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې پر کابل پوهنتون د وروستي برید له امله پر امنیتي بنسټونو سختې نیوکې وکړې. د دې توندو نیوکو په دوام د جرګې مشر میر رحمان رحماني د روان شنبې په ورځ د درې ګونو امنیتي بنسټونو مسؤلین، د امنیت شورا سلاکار، د ملي امنیت مشر استجوابیه غونډې ته راوبلل. ښاغلي رحماني ټینګار وکړ چې پر کابل پوهنتون برید باید په هر اړخیز ډول سیدل شی او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
په ډېرې خوشنۍ د ځوانو شهیدانو کورنۍ سره د عمل محکوموم. د افغانستان له حکومت او په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غواړم چې د دې پیښې ترسره کوونکي په نخښه او خپلو سزاګانو ته یې ورسوي.
د دوشنبه په ورځ درې بریدګرو پر کابل پوهنتون برید کې دوه ویش محصلین ووژل او ویش نور یې ټپیان کړل. په جرګې کې یو شمېر وکیلانو هم پر کابل پوهنتون برید وغندو او دا کار یې د افغان سولې د دښمنانو کاروبالو. د کندهار د خلکو استازی سید احمد سیلاب ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان پر لوی اکاډمیک مرکز کابل پوهنتون ترهګریز برید او له دې وروسته د افغان سولې په اړه منفي ذهنیت رامنځته کولو چارې د افغان سولې پر وړاندې د خنډونو رامنځته کول دي. ښاغلی سیلاب وویل
دا موضوع نسبت تر ټولو پیښو جلا پیښه ده. وخت چې ستا اساس او بنیاد د منځ څخه یو څوک وړي او ستا آینده سازان د هیواد د منځ څخه وړي، دا موضوع عادي موضوع نه ده. دا د ویرې او اندېښنې موضوع ده او دا موضوع ولسته باید مقنی او مواجه قرارت ورکول.
د ولسي جرګې نننۍ غونډې کې ځینو وکیلانو د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال امرالله صالح هم توندې نیوکې درلودې. د دوی په وینا دا چې ښاغلی صالح د کابل ښار امنیت چارې په غاړه اخیستې، نو پر کابل پوهنتون د برید په اړه هم باید هر اړخیز سپیناوی ورکړي. خو د امرالله صالح مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلی صالح د کابل ښار د امنیت ښه کېدو برخه کې د امنیتي بنسټونو د ملاتړ دنده لري او دې برخې ته به ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورونا چار وزارت ویان طارق علیان رسنیو ته په یو تازه استول شوی پیغام کې ویلي چې په کابل پوهنتون برید د طالبانو کار دی، خو طالبانو بیا خپل لاس لرل فکرت کړي او د برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی.
په کابل پوهنتون د دوشنبه د ورځې د خونړي برید وروسته نن یو ځل بیا د پوهنتون د پوهنځیو دروازې د محصلانو پر مخ پرانستل شوي. امید زهیر ملي جزئیات اوروي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو لک تر لګت څلوېښت سرتیري په یو قطار کې په تمه ولاړ دي څو وینه ورکړي او پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې برید وغندي. د دې سرتیرو له ډلې محمد موسی وایي پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وژل شویو محصلینو غچ به واخلي.
ملت دشمنان ته اختار ورکوم چې موږ تر څه چې ژوندای یو زمونږ یو خطروینه په راګونه کې شته. موږ د خلک انتقام اخلوم، د موږ هموطنانو تاسو ته داس نه پرېږدم.
د کابل د انتقالات لوا قومندان هارون بیا د حکومت له مخالف وسلوالو غواړي چې سوله وکړي، کنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي.
موږ له هغو خلکو چې داسې حملې کوي غواړو چې د سولې پروسې سره یو ځای شي څو افغانستان آرام شي. د دې لامل کېږي دینه چې سلګونه ځوانان شهیدان، میندې بورې او اولادونه یتیمان شي.
خو کابل پوهنتون کې بیا له پیښې دوه ورځې وروسته ګڼ شمېر محصلان د پوهنتون د دروازو تر مخه په قطار کې ولاړ دي او چمتو دي چې خپلو ټولګیو ته د زده کړو لپاره ولاړ شي. که څه هم شاید له دوی د یو شمېر روحي وضعیت د شوې پیښې له کبله چندان ښه نه وي، خو زیاتوي هېڅ ځواک نشي کولی د دوی د زده کړو مخه ونیسي. د ادبیاتو پوهنځي محصل امرالله میړنی وایي په پیاوړي روحیه راغلی او خپلو درسونو ته به دوام ورکړي.
افغانستان کې افغانانو باندې زدا پیغام درم ورته دي. مونږ په دغه جنگو په دې انتحار انفجار باندې مونږ درسونه نه سي بندولای، نه مونږ د علم دروازې درولای سي.
لال محمد د کابل پوهنتون یو بل محصل دی. دی وايي کملګری د علم په ګناو وژل شول، خدای به د پوهنې په لار خپل پایل کړي مزلته دوام ورکړي.
فقط هغه صحنه محصلین یو څه ذهني سټرس سره مخ شول، اما لاغې نه وروسته محصلین په خپل مثبت فکر خپل زده کړو ته دوام ورکوي او ورکړي هم دی او ډیر په خوشاله سره نن پوهنتون ته راغلي.
ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان وایي د کابل پوهنتون دروازې پرانستل شوي او د محصلانو د زده کړو د دوام پر وړاندې هیڅ خنډ نشته.
وضعیت نورمال او فوق العاده ده. ټول محصلین بر تخپل سنتونو ته راغلي دی، او هغه کسان چې نوې پانتون ته کامیاب شوی دی د هغوی هم ثبت نام د نورو ورځو په څیر ادامه لري.
هخوا بیا د جمهور رئیس غنی لومړي مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا ویلي استخباراتي اسناد او مدارک ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کار و، هغه دا چې د ډلې وړاندې رد کړي. دی زیاتوي د دې حملې موخه د حقوقو پوهنځی او د همدې لپاره له وړاندې پلان شوی وه. پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې په وسلوال برید کې 22 کسان ووژل شول او نږدې 20 نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کېدونکي دي. داود جنبش په سټډیو کې دی. د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د کابل امنیه قمندانی وایي 14 افسران او ساتونکو یې چې د کابل پوهنتون امنیت خوندي کاوه په خپلو دندو کې د غفلت پر سر نیولې او څارنوالۍ ته یې ورپېژندلې دي. په دغه پوهنتون کې د وړمې ورځې برید کې لسګونه زده کوونکي او عادي کسان وژل شول او ژوبل شول. حکومت دا د طالبانو کار بللی خو هغوی پکې لاس درلودل رد کړي دي. د اسلامي نړۍ مشهور عالم مفتي شیخ یوسف القرزاوی د افغانستان د جګړې لښکلو غاړو غوښتي چې خپلو دریزونو کې پوستواله راوړي او سولې ته ګامونه اوچت کړي. ښاغلي قرزاوی ویلي د اسلامي نړۍ علما په افغانستان کې پر جګړه غمجن دي، ځکه د په وینا دواړه لوري یې مسلمانان دي. نوموړي دغه خبرې په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له شمیر غړو سره کتنه کې کولې. د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې یو ولسی وګړی وژلی او 20 نورې ټپیان کړي دي. د والی ویان اسمت الله مرادی وایي دغه کسان د طالبانو په امر د ملي اردو د یوې تخلیه شوې اډې ویجاړولو باندې لګیا و چې ماین پرې وچاودېد، خو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت هوایي وایي چې هوایي ځواکونو یې تیره شپه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو بمونه ورولي دي. د خبر پاڼې له مخې دغه هوایي برید کې 14 طالبان وژل شوي او د دغه ډلې یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا نیوادا ایالت اعلان کړی دی چې د پرونیو ولسمشریزو ټاکنو رایه شمېرل تر سبا ځنډېدلې دي. په دغو ټاکنو کې نور ایالتونه رایې همغسې شمېري. ورسره جوخت ولسمشر ټرمپ او ډیموکرات سیالي جو بایدن دواړو د خپل بری ډاډ څرګند کړی دی. او په ناګورن قرباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنی ټبر ځواکونو ترمنځ د جګړې د دوام رپورټونه ورکړ شوي دي. دواړه لوري ادعا کوي چې جګړه کې لاس بر دی.
د یو نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. خو اوس په مکرې سپورتي خبرونو ته وبخې چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د آزادو سیالوی افغان لوبغاړي محمد سمی فیضی راتلونکي شنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې له خپل ایټالوي سیال سره لوبه کوي. د واو 1 کیلوګرام وزن دا لوبه د عربي متحده اماراتو د دوبی ښار په جمرا بیچ هوټل کې ترسره کیږي. محمد سمی فیضی تیر ورځ دوبی ته د سفر پر مهال په ویډیو پیغام کې ویلي د غلوبو ته له تیر دوه میاشتو راهیسې ښه تمرین کړی او کلک هوډ لري چې خپل ایټالوي سیال ته ماته ورکړي. په بدخشان ولایت کې د شمال ختیځ زون د فوټبال د تارون کروزنی ز دورنن پایته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشفنه ازادي رادیو ته وویل چې لدی روزنی ز دورې هدف د غورو تارون کو پیژندنه ده. خغل مشوف سیاست کړ چې په دې روزنی ز دوره کې چې 15 ورځې مخکې پیل شوې و د تخار او بدخشان ولایتونو شلو لوبڅارون کو برخه درلوده او د فوټبال لوبڅارانو د لوبڅاری له قوانینو سره آشنا سول. د مشوف په خبره په دغه روزنی ز دوره کې د امنیتي ستونزو مله د کندوز او بغلان څارونکو ګډون ونه سکړای او د هندستان د پرایمر لیګ یوازې څلور لوبې پاتې دي. ممبئی، حیدرآباد، بنگلور او ډیلی هغه لوبډلې دي چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړې. تیر ورځ سنرایزر حیدرآباد لوبډلې وکولې سول چې په لسو وکټو ممبئی انډینز ته ماته ورکړې. حیدرآباد په لسو وکټو ممبئی ته ماته ورکړه او د لوبې د غورو لوبڅاري جایزه شاهباز ندیم وګټله. د دغو لوبو وروستۍ لوبه د راتلونکي سې شنبې په ورځ په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغاړي کې ترسره کیږي.
دا سپورتي خبرونه د ازادي رادیو دوه ونیزه خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خله هغه مخ کې د افغان بسمت سوات لشمیر لارستا سوپ غمونه چې راسته ولې مو دي د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو په ارتباط. عبد العزيز غالب له هلمند لیکلي امریکا په افغانستان کې ماته شوی اوس جنگ د افغانانو غاړې ته ورچوي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي د امریکا ټاکنې کې ولسمشر ترامپ وګټي د افغانستان پر حالاتو به اغیز وکړي. ټرمپ د سولې خبرې غواړي مخته یوسي خو که جو بایدن وګټي معلومه نه ده چې دغه خبرې به له څه برخلیک سره مخامخ کیږي. بصیر هلمند له کابل لیکلي د امریکا انتخابات کې جنجالي شي په افغانستان به د سولې په درشل کې بد تاثیر وکړي. کورمو ودان پیغامونه راسته او موږ هم درته لولو. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو برخه پای ته رسیږي. خو پام وکړئ د اساسي بشري حقونو اونیزي خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. سره له دې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېری دي چې بېله کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد په راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. دا خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څنګه مشر نجیب الله ببرکزی زدران دی. زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی. که په پیل کې د مقدمه په توګه په دې وغږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابېږي چې اوس هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درانده او شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د وختجمن دی، د کنوانسیون ته په ماده کې راغلي دي چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي، یا هغه مثلا دائمي معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د ده د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کي، دې ته شاقه یا درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه؟
نه، خیر نه. د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینو مواردو کې داسې راغلي دي چې د 15 کلنۍ په پایل کې هغه حرفه‌ای کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکار تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو کومونه او روزنه د مکتب نور مزامین هغه کې شامل وي او دا په دې خاطر چې ماشوم دی ولس او اتلس او کالو څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر دغه نه درانه یا شاخه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولی متاسفانه په ډېری هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاخه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېرې کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبور دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. په ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي، علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپله د کار کول د ماشومان لپاره پیدا شي د خپل د ماشومانو د خونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 18 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 18 کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د دولسم صنف فارغي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنه د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. یعنې په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي، د لوبې حق دی، د تفریح حق دی، د مسون چاپیریال حق دی، د مسون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کارونه کړي. ولی د کداب یا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډېرو ځایونو کې، مثلا د موږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځای پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هېواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کېږي، دا د اختطاف سره مخامخ کېدی شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کېدی شي، او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده دپاره مصون وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مصون نه دی، د لاره مصونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کېږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کېږي او هغه ته خطر پېښېدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې هغه معنه دي. بل
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې په ماشومانو کې سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه، خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې سن کې پر ماشومانو باندې ډېره سخت زیاته زده کړه وکړئ، په دې باندې مصارف وکړئ، دوی ښوونځي ته تشویق کړئ، داسې څه ته جوړ کړئ چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي به شي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي، هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو. کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ، په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان رو باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کېږي. او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا اوچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره، هغه د دوی د لاسه ځي. او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې، بیماری رامنځته کېږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کېږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغومره ستونزو سره مخ کېږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې، د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي. یاد موږ په هېواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، هغه فامیل چې دوی میندې و پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، دوی معاش تکافون نه کوي. په دې خاطر دوی ځینې کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولې د فخر له وجه نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، په اوډرسن په یو موټر باړۍ کې 50 کسه، 10 کسه، 20 کسه، 30 کسه کارګران خېږي. په دې کې 14 کلن ماشوم هم خېږي، د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجۍ خلته ورسره ده، مقصد مزدورکارۍ لپاره درېدلې دی، د نورو خلکو په منځ کې. دغه هم د موټر ته خېږي، 15 کلن هم خېږي، او 10 کلن هم خېږي. دا وایي خیر موږ ډوډۍ نه لرم، موږ مرګ. هېڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکادار یا د انجینیر او د مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتل د کار قوه ده، مثلا د 13 کال څخه پورته دي، 30 کلن دي، 30 کلن دي، 50 کلن دي، دغه ماشومان ته نشي خېږولی دې موټر ته. چه دا تیمنه که یو دا را کوش که دا قانون نشه پده یه واد که هر ساله چه چون را ماشومانی پا کار بی کولیش بازار که اگه که زما پا نظر چه قانون ده کار ده شاخه کارونو او ده ناور کارونو او اغم کارونه چه ماشومان خپل جوند او خپل حیثیت ده دوی تا صدمه رسی یه ده دوی سخه ناور استفاده که خاچاخی یا مثلا مالیت ورت پیخی ده قانون باید جور شی چه ده تحکیم ده قانون جدا نافذ شی پس د دې مخنیوي وکي. دویمه خبره دا ده چې ډیری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډیر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالی کومکونه وکي، دوی دپاره داسې د میاشتنۍ مثلا زنې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي. یا د ډیرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ده هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي او هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډیر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي. داسه اجران د داسه خلک دي چې 5000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې شکل د دې ماشټي ته پیشنهاد موږ داسه دي چې که دولت دغه فقیر کورنۍ ته چې دوی ډیر کم عاید لري کم معاش لري او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي یو مقدار سبسایډي یو مقدار کومکونه د دې په ماشونه کې باید ډیرواله راشي تر څو دوی خپل ماشومان کار ته ونستي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه می اومنی. خلک لڅ وخت را پدې خو ځنی خبرې په خه او ځنی هم په بد شګون نیسی.
یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري، ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حکیم دی او دای وازم پټول نه کینه.
ولی یو شمیر کسان شګون ته ډیر باورمند دي.
بعد شایان رختیا کیی نو دا چه دا چه پرانه غوخم یا میشل وی دا ما میشه یا جنجال دا چه سکره دا یو شاید چه ما پزان لیدیل.
دی اسلام دین پا دی اکلت سویی.
اسلام یو پاک او سپیشل عقایدو دین ده، همیشه له خرافاتو سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې بیلا بیل شګونونو ته عقیده لري، بیا له علمي او دینی اړخه هم د موضوع څیړو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه او شګونونه داسې دي چې دیني اړخ نه لري خو په عملي کولو یې ډیر ټینګار کیږي. لکه کور کې نوکان نه اخلي، وای کور مې سپېره کیږي. تازه واده شوي ځوانان په نورو مجردانو لاس راکاږي چې زما په پل پل کیږي. د نوې ناوې شال پر نورو مجردو نجونو راکاږي چې بخت خلاص شي. د چا د پیالې چای نه څښي، وای بیا سره بخیل کیږو. شپې غولۍ مه جار کوئ چې اوبال لري. په چهارشنبه سفر مه کوئ چې خطرناک وي. د لاسو او پښو نوکان یو ځای مه اخلئ چې غم او ښادي یو ځای راځي. دې ته ورته نور شګونونه هم دي چې له وو پوښتنو هغه خوا په میراث راپاتې دي. دا چې د یادو شګونونو تاریخ چیرې رسیږي، موږ د اسلامي علومو له څیړونکي او د پوهنتون له استاد پوهنیار عبدالله کاموال څخه پوښتلی دي.
دا کم علمي او تحقیقی استناد او بنیاد نه لري، بلکې دا په مختلفو ټولنو کې مختلف شکلونه لري او په مختلفو ټولنو کې د مختلف روایتونه لري. په دې معنی چې په یو ټولنه کې یو سپینسری خزي یو خبره کړې ده چې مثلا د چهارشنبه په ورځ به موږ دا کار نه کوو. د په کورنۍ کې یو واقعیا په چهارشنبه تیره شوې ده او د دا منلې چې دا کار به نور په چهارشنبه نه کوو. دا مسله په خپل کلي ولس کې نور خزم په دې اخیستې ده چې چون دا مشر خزه دا یا مشر د احترام وړ ده، د خبره د منلو وړ ده. روسته دا د خزه پوری محدود نه ده پاتې شوی، بلکې دا عامه شوی ده. په دوشنبه سفر مکوه او په چهارشنبه بدان کې او په سیشم نو کله به کې او دا ورځی ولی موږ محکومی کو، دا کار ولی محکوم کو چې دا کم کار دی دا په دې ورځی نه کو، دا ولی محکوم کو؟ دا زمنګ حق نه دی په ټولنه کې چې موږ هر څه دغسې محکوم کو او راوی خلو، او په کوم بنیاد، په کوم اساس، په کوم دلیل؟ دا انګیرنې روایتی دی په یوه ټولنه کې، یو فولکلوریک شالید او بیکګراوند لري، ولی هیڅ علمی بیکګراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حاکم دی او دا یوازې زموږ په ټولنه کې نه، په هندي ټولنه کې تر موږ زیات دی، په کوزه پښتونخوا کې او یا بالخصوص په پنجاب ټولنه کې د شرک په حد کې دی.
یو شمیر کسان بیا وایي ځینې وخت چې د کوم کار پاکله شګون ونیسي، بیا چې هماغسې وشي نو باور یې په پخوانیو شګونونو زیاتیږي. د غور اوسیدونکی رستم وایي چې دی خپله په شګون باور لري.
بعض شایان رښتیا کیږي نو دا چې وړکی جارو وخلي دا مو خپله لیدلي چې میلمانه رغلي دي، یا زه خپله یو هغه لرم چې زه خپله دیده د چا پرانه غوښم یا مشال وی د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی، یو شاید چې مو په ځان لیدلی او دا مې همیشه امتحان کړی دی. دا یو واقعیت و په مو لحظه خو نه کیږي، خو باید دوی ورځې باد اتمان دی و چې څه مخ شوی یم په کور کې یو بل شی دغه به وخته خوب هم میموکه خپل به وخت خوب چې چاته ورغلی دی او میلمانه ډیر ترغلی دی، هغه مو په کور کې مور ویدل یو لیدلی میم دیده.
پینځه شپېته کلن حاجي رحیم وایي چې پخوا د خلکو نیتونه صاف وو، نو ځکه یې خبرې هم رښتیا کېدلې، خو ځینې شګونونه بیا ښځو خپله دود کړي وو.
مثلا د زړې ښځې ټیکری یو طرف ته لاړ سي، یو طرف ته لاړ سي، هغسې ته ښویدلی دا وګوره ټیکری مې په څنډه سو. مثال د خبرې څوک راځي، خپلوان راځي، دا کډې سې روانې، یو زیارت چیرته، مثلا دا زیارت ته ورتاویږي، دا به مثال دغه سفر دی مونږ مخکې، دا سفر مو خدای راته اسانه کړي. داسې یو کار ده د پخواني خل ډېر صادق وو، مثال کار خو خدای وکړي، خو له هغه کار سره پیوان نه خوري، په مغه وخت کې کار وسي دوی وایي دا ولا همدغه کار وسي، دا کار وسو، نو عقیدې ډېرې صاف عقیدې پخوا، او اوس خو چل ول.
په ځینو سیمو کې به چې مشرانو کومه خبره وکړه نو ټولو به د یو شګون په توګه درناوی ورته کوه. حاجي اسلام الکوزی وایي چې د دوی په کلي کې یو زوړ بوټ و، هغه به کلیوالو د درد او رنځ پر وخت ناروغ ته وروړه، بیا به یې داسې فکر کوه چې همدا بوټې روغوي.
نو مور مې راجیګه سوه چې زوی داستونه دی ولې خوږیږي، مال مورې اوږه مې خوړلې وای نه زویه ته ودرځه ځمه د پلاني په کور کې یو میراثي بوټ ده. نو هغه لاړه دا بوټ راوړ، داسې یو چنګ بوټ و، دا سابقه ډېر بیا کل بوټ و، نو دا بوټ په شپږو دسمالو کې تاو وای زویه بسم الله که مچو یې کړه، بسم الله مې که مچو مې که په سترګو مې وسوله، او بیا مې دا مور به دا ستوني راته ووه، خو اوږه داسې یو عادت لري، یو ساعت بعد دغه اوږې چې یخ شی وخوري هغه اثرات یې ځي له منځه. وای وزویه څنګه سوې؟ مالمور زه خو بیخي خصو ماته قربان مې کړی رسیدلی بوټ و، نو دې بوټ نه داسې یو تبر خلکو جوړ کړی و په نابلدۍ په ناشنایي کې. بل رواجونه دي، موږ دا دي چې وړکی ماشوم سبایي جارو یې لاس کې، او لږې مور هم تنخوی او بدخویه یې، او جای جاروګوي وای وی و دا لنډه باندې چې مېلمه یې راوست، تاب دا ماشوم په څپېړه ووه ولې مېلمه دې راوست، یا داسې یو بڼکه باد راوړي دې کوټه کې تاویږي وای شی وایي چې مېمانک راغی، یا یو لور راځي پلار له کاره ور وړي یا صابون وړي وای دا موړه زویه ښه نه ده، د پلار له کاره څوک صابون نه وړي موړه ده.
د یو شمېر خلکو چې بوټان شاپشا شي وایي چې شتمن کیږو، نو بیا یې په ډېره عجله په لمن کې له خاورو سره څنډي. ځینې وایي هټکۍ مې شوه چا به یاده کړې یم، که پیشو درنه مړه شي د جبران لپاره به یې قبر د سرو زرو جوړوي، یا به یې ویښته شمارې، که دا کار ونه کړې باد شګون لري. دې ته ورته ډېرې خبرې دي چې علمي بنیاد نه لري. د لغمان اوسنکی جمیل وایي چې د دوی کور ته یې واده کړې خور راشي، بیا له ډوډۍ وروسته لاس مینځل باد شګون ګڼي.
زمونږ داسې رواج داسې اوس د اکثره خو لنډې چې کور ته د پلار کره لاړې چې ډوډۍ خوري لاسونه مینځي، بیا وروسته نه مینځي، وایي د پلار له کوره مې د خدای پاک لاس نه مینځي. او اکثره دا چای چاچی چې شمات کې راسي ولاړی و ولا میلمه را روان ده، او نور داسې حساب داسې دا کلیانې میلیانې چې وشرنګېږي وایي د ماشومان غلي که کلیانې مشرنګه وایي چې جنګ کېږي، یا قیچي سره وکړه چې یا په منلس کې څوک ناستې ګاټي کې یا چټي چټي خطونه باسي وایي دا مه کوه، دا ښه نه ده، شر انداختن ده. جنجال چې پارچې راسي بس وایي چې هغه د لومبی د قیچي کرنجوله، اوس دغه د جنجال پې جوړ سه، یا مثال د خبرې ګاټي دی کول، یا د خطونه ویستل، داسې د مطلب وسي مونږ د سره به جنګ اچول، جنجال پای سره راغلی خو دوی له دغې نه انګیري.
یو شمیر خلک بیا په خپل کور کې د نیکمرغۍ او بدمرغۍ سبب د نوې ناوې پل بولي. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې بیا نو که د زوم کور له خوارۍ سره مخ شو، ناوې د ژوند تر پای ښه ورځ نه ګوري.
نوی واده کوي وای شال دی او خسړی پیوچ یو خن افر دی پیوچ چې قدم لري او بل پڅنګ کې ډيري خلک دي سناوی را ولی کور کې دستي ایوان په غي کې چې زده شوګو میکنه دا نوی سره ولی دا خونه د سزون سره قدم را ولی دی پیسې دار کی دی پول دار کی اما خدا خو نصیب قسمت خبره ده او غری به سره سید په دې دیوان یو خبر شي دا په سر سره وکی وای دادی تا قدم ډیر بد راویا ډیر خشم راویا هیڅ راویا نور سره نه کوي تور قدم درلود شون قدم درلود د سیا خبرسو.
اکثر نوی ځوانان بیا د خلکو په خاني شګونونه نه مني وای هسه د خلکو خبرې دي چې وخت ور باندې بي ځای تیروي د کونړ اوسینګي جاوید وای چې د پټول ژوند کې داسې شګون نه دی لیدلې چې رښتیا شوي وي
خدانو طبعا خنده درز چې مال جارو ماشوم واخیستل ملما راځي هغه ماشوم به جارو ته شوق راخلي جارو به کوي نو داسې خونه ده چې 100% ملما راځي ما کرم زما له سره ورځ بخار کې د څوک پیدا نشي چې ما ته چای او بای پیسې راکړي چې دا واخله والا کې تال ار ورځ لاس بخار کې دا غو بیکارو خلکو مرته چې ناس تل کړي دي ولا لاس مو بخار کې زم څه پیسې پیدا کیږي یو نه می دا غو بیا وای رښتیا خبره سي دا وړو لم دولو کتاب ان وړو خالو زینو دا چې څوک ور کې اورای اړه هغه چې والو زو زر زر کارونه خلاص کې تمل نارازی وا نه چیکه بیان دی راغلی ملمانه
دا چې د اسلام دین د خلکو د باورونو او شګونونو پاک لڅ وی موږ له دینی عالم او د پهانتون له استاد نور الله کوثر څخه پوښتلی دي
اسلام یو پاک او سپیشل عقایدو دین ده همیشه له خرافات سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي نو ځکه دغه باورونه خلک ته په شپې کې جارو مکوي د چهارشنبه په شورز داسې مکوي پنځشنبه داسې مکوي نو کان ماخلی او خپل بوټونه په سر مګ دی جارو چپا مګ دی او داسې نور یا مسافر وزي غیب سی وبا چی دغه ټول غیر شرعي باورونه دي چې اسلام سره اړخ نه لګي او اسلام د دین مقابله او د دې مبارزې لپاره راغلی ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه غلط باورونو سره د مقابلې لپاره الله جل جلاله لګلی او په دیار لسکاله مکه کې او لسکاله په مدینه کې پیغمبر علیه السلام دغه ناوړه باورونو او غلط او ناسپیڅلي عقاید سره مقابله او مبارزه کړي
د خغلی کوثر په وینا د خلکو شګونونه دینی سبقه نه لري خو بیا هم اول یو شمیر کسان باور او عقیده قربان کوي
په خوشنۍ سره موږ داس یو هغه کې واقعیو چې له هر طرف نه موږ ته هغه فرهنګي یا کلتوري يرغل ده نو دې هم په ځینو عقایدو باندې تاثیر کړی چې هغه عقاید له بیرون نه راستول شوی دی او دلته په موږ باندې تپل شوی عقاید دي نو دا هم یو لامل دی چې دلی سي او بل بی خبری له د اسلام له فهم نه او د اسلام له سپیشل عقایدو نه بی خبری دا هم بل لامل دی چې خلکو داسې ناوړه او غلط دودونه او غلط باورونه په خپل ذهن او په جای ورکړي
دا چې په وټولنه کې د خلکو لخوا را منسته شوی شګونونه کومې بعد اغیز لري بیا هم نور الله کوثر وایي
د دې ناوړه اغیز په ټولنه کې دا کېدلی سي چې خلک عاطل او باطل پاتې سي او خلک په یو واهمه کې ژوند کوي په یو ترس کې ژوند کوي او هغه چیز نه چې باید سړی ونه ډار سي غیر ډاریږي او یو خرافي باور ټولنه عاطله باطله بیکاره مخته کوي ټولنیز فعالیتونه لمنځه ځي هغه د اسلام حکمونه چې اسلام هغه حکم کړی دی د انسانانو د پاکوالي د انسانانو د صفایي د انسانانو د سوچه او پاکه عقیده لپاره حکم کړی دغه په خوشنۍ سره دغه باور دا ټول خندمن کړی او زیانمن کړی دي دینی علما رسنۍ استادان معلمین او دا رقم په ټولنه کې هر هغه وګړي چې په ټولنه کې دوی خبره تاثیر کوي دي دوی کار تاثیر لري دوی لاس په کار سي او دغه غلط او خرافات او اوهامي عقاید سره او دودونو سره او لدو سوچونو اندونو سره مخالفت وکي موږ به یو سپیشل ټولنه ولرو او موږ به کولای شو د ټولنه به د سوکالي او د پرمختګ او د نیکبختی او سعادت لوري ته سوق
درنګ دوستانو په دې لاره چې افغاني ټولنه کې هغه شګونونه چې بدې پایلې لري د خلکو له ذهنونو څخه لري شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تربیه خې چاري
باندې مېن خو تیرو نه نه یریکم زخ پیمان په ګنا نه يم خو پینا غور کېږم پرون تو خم وم نن ګل يم سبا بیا بخور کېږم زد باد یو چپیم پسرا په بخت ریګم کل باد کل بارانشی کلور کې اوس وزیګم خوززم په مخزما کوتری ګمور کېږم چترنګ په جانور شم یو رنگین دا بوډه تان شم رنگارنګ شمع شم گڑی گم چت مستوب میں پل کے پسا کی اف جام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونو کی پری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری غم نہ نڑی غم چه د علم پو جہان کی تو خیارو پاک کی نم ہم وی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے غم پا فکرون لی ونے شم پا لٹون لٹون شم ستڑے داغی لراغلم نہ پوئے گم نہ پوئے گم خود زما 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 تل روان یم اپ مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سی گم چی پلارا کی سراغل کتیا روی کرنا سرنا کی یم خوشالا خود یرونا نا یرے